أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. عليه وسلم جوان بن ذو اجتمع فتا السلام عليكم اجتمع فتك هذا بيان كاوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو مسلمانان دا مدينة منورية سخة دا عمره كولو پنيت تر مكة مكرمة پوري ورغل أو دلتا تر حرم دا بانج وارول دا بل الطرف قريش هم نغواري چه مسلمانان دا عمره دا آدا كولو دا پار مكة مكرمة تا داخل سي. دا خزاعة دا قبيلة مشر چه بدايل ابن ورقان ومدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم تورغلي اول كعب ابن لؤي دلشكر سره په حدیبیه کې اړولې دي، ستا سره د جنگ اراده لري او کعبه شریف ته نه پریږدي. رسول الله صلى الله عليه واله وسلم و فرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلي، بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلي یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه ورسولی دي، ما او خلق دي سره پریج دي، که زه پر خلقو غالب سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخلیږي داخل دي سي، یعنی که اسلام ته داخلېده داخل دي سي، او که نه هوسا خو به سي. چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګېږم چې یوازې غاړه مې پاته کېږي، یعنی یکی تنها یوازې زه پاته کېږم. بودیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بودیل و قریشو ته ورغلی او ویل زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې، که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کړم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه څه شی دې ځینې اورېدلی دي. نو بودیل هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه یې اورېدلي وې ورته وکړې. او بودیل وویل د مسلمانانو مقصد پرانسي، که څه هم د عمرې د پاره وي مگر زموج په اجازه. د رسول و سلام د عمره د پاره راغلی دی. بودیل ویل دغه خبرې می ورسره وکړه. قریش ویل دا صرف د خلیه خبرې دي، موږ څنګه ومنو؟ قریش د تاکید او پوره معلومات په مخکې کم وخت چې مکرز و رهیسو او رسول الله صلی الله علیه و سلام ولیدی، نو یې وفرمایل دا د غدر او خیانت سړی دی. څرنګه چې دغه نفر پر پښو تله او راتله، کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه مکرز ولیدی ویل دغه سړی غادر او چمبازه دی. سړی د مسلمانانو و لشکر ته ورغلی. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خبرې ورته وکړې چې بودیل ته یې کړې وې، خو مکرز بې له دې څخه چې د چا سره نورې خبرې وکړي او بیرته ولاړې. قریش ورته ویل یا مکرز څه نظر دې دی؟ ده ویل قریش ورته ویل تا خبرې نور سره وکړې، پوښتنې دې نه ځینې وکړې؟ ده ویل یا. قریش ویل یا دا نه ده صحیح، یو بل نفر به ور ولېږو چې پوره معلومات یې وکړي. نو یې د حبشانو د قبیلې مشر چې حلیس ابن علقمه ورته ویل کېده او په دغه وخت کې دالته موجود و ور ولېږئ. ورونو د حبشانو قبیله څنګه دلته په عربو کې په وجود راغله؟ هغه داسې کمریان چې د پخوا څخه په جزیره العرب کې موجود و او بیا د وخت په تیرېدو سره آزاد سوي و، هغه په یوه منطقه کې سره یوځای کېده او د ځان د پاره یوه قبیله په وجود راوړې وه چې د احابیش قبیله ورته ویل کېده او د وخت په تیرېدو سره د دې قبیلې څخه یوه ډېره لو او قوي قبیله جوړه سوه چې اصلا دغه خلق حبشان او د حبشې وه. څرنګه چې ډېر وخت یې په عربو کې تیر کړی و نو یې ژبه هم عربي وه، لباس او عادات یې هم د عربو وه او مشرکان وه، مګر بیا هم د احابیش په نامه سره معروف او مشهوره وه او د احابیش قبیله ورته ویل کېده. نو حلیس ابن علقمه د احابیش د قبیلې مشر په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و. قریش ورته وویل ته ورسه او معلومات یې وکړه چې دغه خلق د چیش دپاره راغلي دي. نو حلیس ابن علقمه ورهیس و، څرنګه چې حبشان هم مشرکان وه، د بوتانو عبادت یې کاوه، حج او عمره یې کول، ټول کارونه یې د مشرکان وه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه د حبشانو رئیس حلیس ابن علقمه ولیدی، وی فرمایل دغه سړی د هغو خلقو څخه دی چې د هدیه عزت او احترام او محترم دی، او هغه څوک چې و بیت الله ته هدی راولی هغه هم ودته محترم او معزز وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کم وخت چې دغه د حبشانو رئیس را نږدې سي دغه هدی د دوه مخته وروباسي. کم وخت چې هغه را نږدې سو مسلمانانو هم هدی ورته راویسته او دوی تلبیه ویل. حلیس چې هدی د بیت الله څخه منع کی دا په خپله یوه ښکاره علامه ده چې مسلمانان د عمرې اراده لري. نو حلیس بیرته و قریشو ته ورغلی او ویل سړی د عمرې اراده لري. قریش ویل څه پوس بی؟ حلیس ویل هدی ورسره دی. قریش وده ته ډېر سخت جواب ورکوي، ویل ته صحرایی په دې شیانو نه پوهېږې. حلیس ته قهر ورغلی، ویل یا قریش موږ ستاسې سره پر دې وعده نه ده کړې چې تاسې به د بیت الله څخه هغه کسان منع کوي کم چې د کعبې شریفې د تعظیم د پاره راځي. آیا هغه کسان د بیت الله څخه منع کیږي چې د بیت الله د تعظیم د پاره راځي؟ هغه راغلي دي تاسې دوی پرې نږدئ، د دوی او د کعبې په مابین کې ودرېږي. قسم په الله زه به د حبشانو قبیله پر تاسې راپورته کم او پر تاسې به حمله وکړو. قریش ویل سړی ته صبر وکړه، تلوار مه کوه، پرېږده چې موږ خپل معلومات پوره وکړو، خدای یې آرام کړي، کنه د مسلمانانو د دغه عمره په سبب د حبشانو او قریشو په مابین کې جنگ او شخړه پیښ شوي وه. بیا نو قریش وویل چې یو بل نفر به ورولېږو. اوس قریش داسې نفر ورلیږي چې هغه د دوی څخه نه وي او خپل نفر په دې سبب نه ورلیږي چې شاید هغه صحیح معلومات را نه وړي، بلکې د تعصب څخه کار واخلي او جنگ شروع سي. نو یې عروه ابن مسعود الثقفي ورولېږي. عروه ابن مسعود چې د طائف او بني ثقيف مشر او رئیس دی او په دغه وخت کې مشرک و، دی هم په دغه وخت کې په مکه مکرمه کې و. مگر عروه ابن مسعود ورته وویل زه داسې نه یم لکه دا نور، هر یو چې معلومات او خبر درته راوړي تاسې یې نه منئ. چا ته وایست درواغ وایه، چا ته وایست چې ته صحرایی نه پوهېږې. نو یې تر خپل تګ د مخه پر قریشو شرطونه کښېښول چې زه د مشرانو او اشرافو څخه ستا خبر منو، ولاړ څه معلومات یې وکړه. ورونو د دې دپاره چې په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه در معلوم سي، دی د هغه دوه نفرو څخه دی چې الله عز وجل په قرآن مجید کې د کفر نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني كفار بويل چې دغه قرآن ولې نه نازلې دی پر یو نفر د دغه دوو قریو چې دغه دوه قریه مکه مکرمه او طائف دي، چې دغه سړی هم ډیر لوی دی چې په مکه مکرمه کې یې ولید ابن مغیره مقصد و او په طائف کې یې دغه عروه ابن مسعود مقصد و. چې د کفارو د دې خبرې څخه دا معلومیږي چې دغه وی وای موږ به قبول کړی وای، نو دا په عربو کې د عروه ابن مسعود مقام او درجه وه. نو د ده د دغه لوړې درجې په سبب قریشو وده ته وعده ورکړه چې ستا خبره نه دردو. عروه د مسلمانانو پر هغه د مخه نفر به ولاړه چې بیرته به راغله صحیح دلایل به نه و ورسره چې مسلمانان د جنگ دپاره راغلي دي که د عمرې دپاره. صرف خپله رایه او نظر به ووایه. نو عروه چې هوښیار سړی و د ځان سره یو تدبیر جوړ کړي چې د هغه په عملي کولو سره د مسلمانانو حقیقت معلومیږي. هغه داسې چې د مسلمانانو د دغه قهر په حالت کې د مسلمانانو رد او جواب سخت او شدید و، نو د جنگ د پاره راغلی دي. او که مسلمانانو د نرمۍ او آرامۍ څخه کار اخیستی، نو د عمرې د پاره راغلی دي. اوس نو عروه په دغه نیت ورهی سو چې داسې کار او خبرې باید وکړي چې مسلمانان په قهر کې. نو ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ناس دي. څرنګه چې عروه ابن مسعود په اسلحه مسلح راغلی او اسلحه یې نه ایسته کول، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم هغه خپل خاص محافظ یا ساتونکی چې اوس باډیګارد ورته وایي مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه امر کوي چې خپل د جنگ لباس دې واغوندي او مسلح دې دلته ولاړ وي، دا هم د احتیاط لپاره. نو مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه زغره واغسته، خولې پر سر کوي، بېل سترګو بل ځای نه معلومیږي او توره په لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر شا ودرېدی. وایي که چیرې عروه ابن مسعود د غدر حرکت وکړي په توره بې وهي. ورونو، دغه عروه ابن مسعود الثقفي وراره دی او عروه یې غره او خول اغوستې دي او مخ یې نه لیدل کېږي. اوس نو عروه د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مخ ته کښېنستی او رسول الله صلی الله علیه و سلم ته وایي یا محمد صلی الله علیه و سلم، راغلی یې چې مکې ته په زور داخل سي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل یا زه اصلا د عمرې د پاره راغلی یم. او تقریبا هغه خبرې ورته وکړې چې بدیل ابن ورقاته یې کړې وې. بیا عروه ورته وایي یا محمد، که ته د خپل قوم سره جنگ وکړې، آیا تر دغه د مخه تا په عربو کې اورېدلی دي چې یو چا دې پر خپل قوم حمله کړې وي بې له تا څخه؟ او که چیرې ته جنگ هم ورسره وکړې، په والله زه ستا پر شاوخوا داسې مخان وینم چې دوی به تښتي او تا به یوازې پرېږدي. په دغه خبره ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته قهر ورغلی. نور یې صبر نه سوای کولای و عروه ته وایي ته دغه دلات ته یې روه، آیا موږ تښتو او دی علیه الصلاة والسلام پرېږدو؟ ورونو، لات د ډبرې بد دی. په ډبره کې شیدې د کومه خوا وي؟ او که هر څوک د ډبرې ته یې روي، هغه بې عقل دی او بې ځایه امیدونه کوي. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خبرې مقصد دا و چې ته په دغه امید چې موږ به دی علیه الصلاة والسلام پرېږدو داسې یې عروه هم د طائف دی، چې په دې خبره کې عروه ته ډېر اهانت او سپکاوی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل پرېږده یا ابابکر، ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم د عروه په مقصد پوهېدی چې دی غواړي چې مسلمانان په قهر کې. عروه ابن مسعود چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه ترخه خبره واورېده ویل دا څوک دی؟ خلقو ویل ابوبکر. نو یې ابوبکر ته وکتل او ویل که چیرې زه ستا تر احسان نه وای لاندې، ما به ستا جواب درکړی وای. په پخوا کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د عروه سره په یوه دیت کې د مال پوره کومک کړی و. نو عروه ویل د هغه احسان په سبب څه نه وایم. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او عروه په مابین کې خبره په آرامي سره پای ته ورسېده. ورونو، په هغه وختو کې د عربو دا عادت و که به یو چا غوښته چې د ده په حضور هغه مقابل طرف په قهر کې، نو به د خبرو په جریان کې د هغه ژره ونیول. اوس عروه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قهر ورولي، نو یې لاس ور اوږد کړي، غواړي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژره ونیسي. اصلا دغه کار د ادب څخه لري هم دی، سپک کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابل کې خو عروه ابن مسعود چې لاس ور اوږد کړي د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د طاقته ووته، توره یې واړول، د تورې په چپه طرف یې عروه ابن مسعود پر لاس وواهه او هغه یې د دې څخه منع کړي چې لاس یې و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسیږي. او ویل لاس دې د مخه تر دې چې در څخه پریزي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لیرې که، لاس دې در ټولوي که در پریکم. عروه وبېرېدی ځکه د تورې واری و. ویل دا قهرمن او بدطبیعته څوک دی؟ دا ولې داسې کوي؟ ما غوښته چې خبرې در سره وکم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وخندل، ویل نه پیژنې؟ عروه ویل یا، ویل دا ستا وراره مغیره ابن شعبه دی. عروه ابن مسعود ورته ویل، ای غادره، ای خائنه، ما ستا به دوی پرون در پرېولې. عروه ابن مسعود په دې خبره کې و یوې قصې ته چې د مخه پیښه سوې وه اشاره وکړه، چې هغه قصه داسې وه. مغیره ابن شعبه د بني مالک د خلقو د یوې ډلې سره د مصر پاچا مقلقس ته ورغله. د بني مالک خلق آرام، پاسته او باادبه خلق وه، مګر مغیره شوخ، قهرمن او بیا پروا سړی و. نو مغیره د مقوقس سره په خبرو کې د ادب، احترام، په ډیر احترام خبرې کولې. کم وخت چې دغه نفر بیرته د مصر څخه رارهي کېده، نو مقوقس پاچا امر وکړي چې و ټولو ته دې انعامونه او سوغاتونه ورکول سي بې له مغیره څخه، ځکه هغه زما احترام نه کاوه و مغیره ته یې شی نه کړي ور. نو د بني مالک ټول نفر د مصر څخه د مالو، هدیو، انعامو او سوغاتو سره راووتل بې له مغیره څخه. مغیره ته هم قهر ورغلی چې د ده سره ولې داسې معامله او وضعیت وکړه. اوس چې د هاخوا پر لارې رارهي دی، د شپې د بني مالک نفر ټول بیده سوه. مغیره ابن شعبه چې ویښ دی ور ولاړ سو او هغه نفر یې ټول ووژل. ټوله درلس نفره وه، هغه یې ټوله ووژل او هغه مالونه چې د هغو سره وه هغه ټول مغیره واخیسته. دا خبر و بني مالک ته ورسېدی چې مغیره د دوی نفر ووژل. نو د بني مالک قبیله ټوله راپورته سوه او د بني ثقیب څخه یې وغوښتل چې مغیره ور تسلیم کړي، مګر مغیره د بني ثقیف د اشرافو څخه یو شریف دی، د هغو د مشرانو څخه دی او په عربو کې د قومیت مراعت ډیر زیات کړي. او په دوی کې دا متل و، انصر اخاک ظالما او مظلوما، د ورور کومک دي کوه که ظالم وي که مظلوم. که څه هم مغیره د درلس نفرو قاتل و، چې د بني مالک او ثقیب تر مابین لوی جنگ پیښ سي، دواړو قبیلو لشکرې جوړې کړې او د جنگ میدان ته هم سره راووتل. خو په دغه وخت کې د عربو یو هوښیار سړی و عروه ابن مسعود ته ورغلی، ویل یا عروه، ته د عربو یو سردار او د عربو د مشرانو څخه یې، ته چکړه. عروه ویل نو څنګه وکم؟ هغه نفر ویل، زما مشوره دا ده چې و بني مالک ته د دغه درلسو نفرو دیت ورکې. نو رښتیا هم عروه ابن مسعود د وینو تویولو څخه ځان وساتی او بني مالک ته د درلسو نفرو دیت ورکې. د بني مالک او بني ثقیب په مابین کې چې کومه شخړه وه هغه پای ته ورسېده، مګر مغیره چې بیا هغه درلس نفره ووژل او د هغو مالونه یې واخیسته، نو مدینې منورې ته ولاړی او مالونه یې هورې ورسره یوړه. هلته یې خپل اسلام اعلان کړي او مسلمان سو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل، اسلام دی هو صحیح دی، مګر غدر او خیانت دی یا نه قبلو. مال باید بیرته و بني مالک ته ورکول سي. دلته نو د مغیره رضی الله تعالی عنه د لاس څخه مال ووتی او دی په مدینه منوره کې مسلمان پاتې سو. دا د مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه د اسلام قصه وه. اوس عروه ابن مسعود هغه خبره ورياده کړه، ویل ما ستا بدي پرون در پرېوله، یعنی ما خلاص کړې، زه وم چې ته مې د دغه لوی مشکل څخه وساتلې، ستا دپاره مې دیت ورکړي او ته مې اوس پر لاس وهې. مغیره رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، هذا رسول الله، یعنی هو ستا ټول احسانونه پر ما ستا، هر څه چې وایه هغه صحیح دی، مگر دا رسول الله دی، دلته بلاس نه اوږدوې، شم توجه سي دا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پر دفاع او ساتنه دا اصحاب کرام و حرس و پا داغ وقت چه عروه ابن مسعود ناستی دا المرد الله عليه وآله وسلم دا او داسه تازه کولو دا پارا والارس عروه ابن مسعود ناستی او ارتگوری رسول الله صلى الله عليه وسلم او دست زكوي اصحاب کرام پر اٹول رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا او داسه په تازه کولو کې هر عضوه یا اندام منځه یعنی مخ لاس پښه صحابه کرام هغه او په پلاسو کې نیسی او بیا یې په خپل ځانو پورې موجه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خله پرې وله او هغه او به ټکړه صحابه کرام هغه او به ونیوله او پزانو پورې موجه عروه په تعجب کیسو چې دا څونه عزت او محبت دی چې دا خلق یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لري بیا یې د مسلمانانو لمونځ ولیدی ټوله په صفو کې منظم ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د مخه دی او ټول مسلمانان یې په یوه تکبیر اطاعت کوي عروه ابن مسعود په دغونه کفایت وکړي در رسول الله صلی الله علیه و سلام او مسلمانان سره نور بحث او خبری و نکره برته قریش ته ورغلی او د هغو د مشران سره کښېرسلی هغو ویل وایه څه دی ولیده او څه خیال دی دی عروه ویل د مخه تر دې چې خپله رایه او نظر درته ووایم زه و کسرا ته د هغه په پاچاهیو کې ورغلی یم قیصر او نجاشي ته د هغو په پاچاهیو کې ورغلی یم په والله ما یو اصحابو کې معزز او محترم وي والله ما هیڅ داسې پاچا نه دی لیدلی چې خلق ته داسې محبت ادب او احترام ورسره کوي لکه د محمد اصحاب چې د محمد سره کوي هغه بیا په خپل مخ او پوست پورې مشلی که بیا یو امر وکړي په ډېره چابوکي سره یې هغه د ده امر پر ځای کاوه که بیا اودس تازه کاوه قریبه و چې دوی خپل ځانونه د ده د اوداسه پر اوبو ووژني که بیا خبرې کولې دوی به چپ وه او ده ته یې د ده د عزت په سبب په تیز نظر سره نه کتل دا څونه عزت او احترام دی ما هیڅوک په دې شکل سره نه دی لیدلی اوس نو قریش ته وایي اوس نو که چیرې تاسې جنګ ورسره وکړئ هیڅ وخت بیا و تاسې ته نیکی در تسلیم تر هغو چې د دوی د شمیر پر اندازه نفر ونه وژنې یعنی بې له وژلو د یو زر څلور سوه نفرو یې نه در تسلیموي او که بیا دوی په تاسې کې دونه نفر ووژني بیا نو د ژوند څه خوند پاتې کیږي ورونو د دغه جملې په مقصد او معنا پوه سواست یعنی تر هغو یې نه در تسلیموي چې تاسې د ده ټول ملګري په تاسې کې هم د غونه نفر وژني نو کم وخت چې په تاسې کې یو زر او څلور سوه نفره ووژل سي بیا نو ستاسې په ژوند کې څه خوند پاتې کیږي قریش ورته وویل ستا څه فکر دی عروه ابن مسعود ویل زما نظر دا دی چې صلح ورسره وکړئ او صلح به پر دې وي چې سږ کال به عمره نه کوي ځکه تاسې نه غواړئ چې مسلمانان سږ کال مکې مکرمې ته داخل سي اوس چې د قریشو بې پروا او ناپوه ځوانانو ولیده چې د دوی مشران د صلح خبرې کوي او د صلح و خواته میل دی نو یې داسې یو عمل او کار وسنجاوه چې د صلح خبرې د بینه یوسي نو دغو ځوانانو داسې فیصله وکړه چې د شپې به د مسلمانانو و لشکر ته ورننوځو او هلته به داسې کارونه کوو چې جنگ شروع سي نو واقعا هم د کفار و ځوانانو د دغه فیصلې پر عملی کولو اقدام وکړي او اویا یا اتیا نفره د شپې د جبل تنعیم د طرفه پر مسلمانانو راکښته سوه قمندان محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویښ او بیداره دی او د کفارو دغه حرکت ویني نو یې د مسلمانانو یوه ډله امر کړه چې اسلحه واخلي ډله د مخ د طرفه ورغله او پر دوی راوګرځېده دغه او یا اتیا نفره یې ټوله ونیولي چې ستاسې نفر بنجان ونیول سوه قریشو د خپلو نفرو د خلاصولو دپاره و جنګ ته ځانونه آماده کړه مګر دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې دغه نفر ایله کړي او ویې فرمایل موږ د عمرې دپاره راغلي یو نه د جنګ دپاره پرېږدئ چې موږ خپله عمره وکړو د دلته د قریشو قناعت حاصل سو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ اراده نه لري، ځکه کې جنگ مقصد وای دغه اویا اتیا نفره چې د ده په لاس کې وه وژلي بیا وای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې خبره ډیره اوږده سوه او قریش په خبرو نه قانع کیږي. البته دغه حالت خفه کوونکی دی، دغه ټول تګ او راتګ او خبرې بیا هم نتیجه نه لري. نو رسول الله او حسد لري، د دوی سره خبرې کول فایده نه لري. نو به د مکه مکرمه د مشره سره ته مکه ته ولاړسه او د ابو سفیان سره خبرې وکړه چې موږ د جنگ دپاره نوی راغلي، غواړو چې عمره وکړو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله، دا درته معلومه ده چې ستا په اسکی زما د قوم څخه هم څوک نه دی پاته چې زما دفاع وکړي، نو که ته غواړې چې یو څوک مکې مکرمې ته ولېږې، داسې څوک ولېږه چې هغه هلته د ساتنې نفر ولري. رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا به څوک وي؟ ویل عثمان ابن عفان ولېږه، ځکه عثمان د بني امیه څخه دی او ابو سفیان هم د بني امیه څخه دی. عثمان هلته قوم لري، هغه یې ساتي. رسول الله صلی الله علیه و سلام هم په دغه نظر قانع سو او عثمان رضی الله تعالی عنه یې وکړ موږ مقصد عمره ده او دوی و اسلام ته راوبوله. عثمان رضی الله تعالی عنه دی هغو ته ورسه او د فتح زیری پر وکه او په دې خبر که چې الله عز وجل هیڅوک خپل ایمان نه پټوي. عثمان رضی الله تعالی عنه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو څو په بلدح کې د قریشو پر وډاله ورغلی. حضور ته ویل چیرې ده؟ د ویل رسول الله صلی الله علیه و سلم د دغه کار د پاره را لېږلې. هو ویل صحیح ده، خپل کار ته دی ورزه. د قریشو د جملې څخه ابان ابن سعید ابن العاص ورته راولاړس، د دې شی استقبال وکي او بیا یې خپل آس زین کی. عثمان رضی الله تعالی عنه یې پر آس ورسره سپور کی څو مکه مکرمه ته ورساوه. عثمان رضی الله تعالی عنه خپل پیغام د قریشو و مشرانو ته ورساوه. کم وخت چې عثمان رضی الله تعالی عنه د خپل کارو څخه فارغ سو، نو قریش ورته وویل که ته غواړې چې طواف وکړې ریک. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل یا والله هیڅ کله به تر رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکه تعالی عنه ته وویل ته به دلې پاته کېږې، تاته د وتلو اجازه نسته. نو عثمان رضی الله تعالی عنه داسې سو لکه بندې. خو شاید کفارو دی په دې سبب د تلو څخه منع کړی وي چې قریش په خپل مابین کې په دغه موضوع کې پوره مشوره وکړي او بیا خپل جواب د عثمان رضی الله تعالی عنه په لاس ولیږي. په هر صورت عثمان رضی الله تعالی عنه په مکه مکرمه کې ډیر وځنډېدی او هلته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داسې خبر ورسېدی چې عثمان وژل سوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبر واورېدی چې د ده علیه الصلاه والسلام قاصد ووژل سو، نو یې فکر وکړي چې خبره و جنگ ته ورسېده. خپل اصحاب کرام یې امر کړه چې د ده علیه الصلاه والسلام سره بیعت وکړي، او بیعت پر دی و که چیرې جنگ شروع سي تاسې به نه تښتئ. بیعت شروع سو، اصحاب کرام په شوق سره بیعت کوي چې په جنگ کې نه تښتو، او یوې ډلې خو بیا پر مرګ بیعت ورسره وکړي. اول هغه څوک چې بیعت یې وکړي هغه ابو سنان الاسدي رضی الله تعالی عنه. سلمه ابن الاکواع رضی الله تعالی عنه هغه تیز او چابک نفر چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په باره کې فرمایي هو خیر رجالاتنا، یعنی دی زموږ په پیاده وو کې تر ټولو بهتر دی. درې واره پر مرګ بیعت وکړي، یو وار د بیعت په شروع کې، بیا د بیعت په مابین کې، او درېیم وار د بیعت په آخر کې ورسره کاوه. یو نفر ورتلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته به لاس ورکاوه او بیعت به ورسره کاوه. نو ټول هغه صحابه کرامو چې په حدیبیه کې اشتراک کړی وو د رسول الله صلی الله علیه و سلم سره بیعت وکړي. یو زر څلور سوه نفرو بیل یو نفر څخه چې هغه جد بن قدر بیعت ونه کړي. یو د صحابه کرامو څخه وایي ما جد بن قیس ولیدی چې په اوښانو کې ګرځېدی او ځان یې پټاوه چې بیعت ونه کړي. او د یو سر اوس درلودی چې د هغه تر شا پټ و. کم وخت چې ټول بیعت خلاص و او عثمان رضی الله تعالی عنه په دغه بیعت کې نو موجود، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس پر خپل راسته لاس کښېښاوه او ویل زما دغه لاس د عثمان د طرفه څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په وکالت د خپل ځان سره بیعت وکړي. بیا نو صحابه کرام وویل والله د رسول الله صلی الله علیه وسلم چپلاس زموږ د ټولو تر راسته لاسو فضیلت لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل چپلاس د عثمان رضی الله تعالی عنه د لاس پر ځای استعمال کړي. کم وخت چې بیعت پای ته ورسېدی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر راغلی چې هغه د عثمان رضی الله تعالی عنه د وجل کېدو خبر باطل او غلط و. بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې و اصحاب کرامو ته هغه لوی زیری ورکړي او وی فرمایل والله هغه څوک چې زما سره تر دغه درخته لاندې بیعت کړی دی هغه و اور ته نه داخلیږي بېله خاوند څخه د هغه سره اوښ. رسول الله صلی الله علیه وسلم پیژندی او معلومو دا هغه بیعت دی چې د دغه بیعت په متعلق په قرآن مجید کې آیاتونه نازل سوي دي. الله عز وجل د سورة الفتح په لسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله، چې د الله جل جلاله سره بیعت کوي او د الله جل جلاله لاس د دوی پر لاس. نمبر آیات کې فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره، يعني خامخه الله جل جلاله د هغه مؤمنانو څخه په هغه وخت کې خوش او راضي سوی دی چې ستا سره یې تر درخته لاندې بیعت کاوه. دا د دغو اصحاب کرامو فضیلت دی چې الله جل جلاله خپل رضا د قرآن مجید لري ورکړی دی، او دغه بیعت ته بیعت الشجره او بیعت الرضوان ویل کیږي. او دغه درخته د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت تر وخته پوري ولاړه وه، او بیا عمر رضی الله تعالی عنه د هغې په قطع کولو یا پرې کولو امر وکړ. دا د دې دپاره ویل چې خلق د دغه درختی په سبب مشرکان نسی، یعنی بیا به خلق راضي د دغه درختی عبادت بکوي لکه چې نن ورځ په ځینو ملکو کې و دغه ته ورته کارونه کیږي. کم وخت چې قریشو ته خبر ورسېدی چې مسلمانانو پر مرګ بیعت وکړي پوه سوه چې موضوع و خطرناکه مرحلې ته ورسېده او د جنګ څخه وبیرېده، نو یې ډېر ژر سهیل ابن عمر و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د صلح کولو دپاره ورولېږي، او پر سهیل یې دا تاکید وکړي چې صلح به پر دې ورسره کوي چې سرمې ته ننوتل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ولیده چې سهیل وررهدی وی پیژندی او وی فرمایل سهیل سهل الله لكم امركم، یعنی الله جل جلاله دا موضوع درته اسانه کړه. قریشو د صلح اراده کړې ده ځکه سهیل په قریشو کې د خبرو سړی و. قریشو چې به هر وخت غوښته چې یو موضوع د خبرو د لارې فیصله کړي نو بیا سهیل ورلېږي لکه وزیر خارجه، او هغه نور یې جنگ غوښتي لکه د وزارت دفاع نفر. دغه سهیل فقط د صلح د پاره لېږل کېدی، نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سهیل ولیدی نو یې وفرمایل الله جل جلاله اسانتیا درکړی، ډېرې اوږدې خبرې وکړې او بیا د دوی په مابین کې د صلح پر مادو اتفاق وسو. الله علیه وسلم او مسلمانان به سږکال بیرته ځي او مکې مکرمې ته به نه داخلیږي، او بیا پراتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمره د پاره راسي او مکې مکرمه ته فقط د دروش په د پاره داخل سي، په دې شرط چې مسلمانان به و مکې مکرمه ته هیڅ قسم اسلحه نور سره راوړي بیل تر څخه چې هغه به هم په پوښو کې وي، او قریش به هیڅ قسم تعرض او تیری نه پر کوي. دا ماده فقط د عمره په متعلق و. دوهم، دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی دا به د لسو کلو د پاره ختمیږي، یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نکیږي چې خلق ټول په امان سي، نه به جنگ وي نه پر قافلو حبلې، هیڅ قسم تعارض او تجاوز به نه وي. دریم، هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مدینې منورې یا محمد صلی الله علیه وسلم ته مهاجر ورسي، محمد علیه الصلاة والسلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نور کول کیږي، چې دا پر مسلمانانو هغه ډیر دروند شرط و، ځکه داسې معلومېده چې کفار پر مسلمانانو فضیلت او لوړوالی لري. ولې د کفارو څخه راحت کول کیږي؟ نو په ښکاره داسې معلومېده لکه کفار چې په دې صلحه کې لوړ او کامیابه وي. اتفاق کې د محمد صلی الله علیه وسلم او مسلمانانو په طرف کې داخل سي د دغه صلح په وخت کې د خزاعه د قبیلې مشران او د بنو بکر د قبیلې مشران موجود و. د خزاعه مشران وویل چې موږ د محمد صلی الله علیه وسلم په طرف کې یو، او د بنو بکر مشران شاملېدل او شاملېدل بیا په وروسته کې د مکه مکرمه د فتح سبب وګرځېده، او دغه صلح هم د دغه قبیلو په سبب ماته سوه، ځکه بنو بکر چې د قریشو په طرف کې و پر خزاعه چې د مسلمانانو په طرف کې و تجاوز او تیری وکړي، چې د هغه مفصل بیان به بیا پر هغه خپل وخت درته وکم ان شاء الله تعالی. نو دغه قبیله په دغه وخت کې په دغه حلف او اتفاق کې شامل سوه، او د صلح په شرطو کې دا هم ولیکل سوه، هر قبیله چې د هر چا په طرف کې شامل سوه دغه قبیله د هغه طرف جز بلل کیږي، هر طرف ماتېدل دي. بیا نو ټول عقد لغوه او قابل د عمل نه دی. نو خود رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عهد هغه وخت د قریشو سره باطل وبلی چې قریشو دغه عهد د بنو بکر په کومک کولو سره مات کی، او بیا به در معلومه سي چې دغه عقد او صلحه قریشو ماته کړه. کم وخت چې د صلح پر ټولو مادو او بندو په پوره تفصیل او ښکاره شرطو سره اتفاق وسو، نو یې د دغه صلح په لیکلو شروع وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او ویل دغه صلح ولیکه. نو د دغه صلح لیکونکی حضرت علی رضی الله تعالی عنه دی، او د دغه صلح شاهدان څو نفر مسلمانان او څو نفر عمر فاروق، حضرت علی چې د صلح لیکونکی هم و، محمد ابن مسلمه او څو نفر نور و رضی الله تعالی عنهم اجمعین. او د کفارو د طرفه د دغه صلح شاهدان سهیل ابن عمر، حلیس ابن عبد العزا او څو نفر نور و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و علی رضی الله تعالی عنه ته وویل ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم. سهیل د اوله څخه مخالفت شروع کی، ویل رحمان، علی رضی الله تعالی عنه امر کی چې دغه څه ولیکه. بیا یې ورته وویل ولیکه دا هغه بیان دی چې پر هغه باندې محمد رسول الله او سهیل ابن عمر صلح وکړ. دلته بیا سهیل اعتراض وکی، ویل والله که موږ په دې پوسو چې ته رسول الله یې، موږ به ته د بیت الله څخه نه وای منع کړی او نه به مو جنګ در سره کولای، بلکې ولیکه محمد ابن عبد الله، داسې ولیکه چې محمد رسول الله، ځکه زه دغه لفظ نه منم. مسلمانان اصلا د دغه صلح څخه ناراضه وه، مسلمانان په دې نه و خوښ چې داسې صلح دې وسي چې دوی د مکې مکرمې د ننوتلو څخه منع کړي او عمره کولو ته دې نه پرېږدي. او اوس پر هغه سربیره د کفارو د طرفه دغه سختی او دغه عناد ورسره کیږي، د مسلمانانو قهر زیاتېدی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زه رسول الله یم، که څه هم تاسې مې نه ومني. او علی رضی الله تعالی عنه یې امر کړي چې محمد ابن عبدالله ولیکه او د رسول الله جمله پاکه که. علی رضی الله تعالی عنه د رسول الله د جملې د پاکولو څخه انکار وکړي، ویل والله دغه جمله به نه کړم. دغه جمله یې وروښول او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله د رسول الله جمله پاکه کړه، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صلح مقصد و. اوس چې د صلح نامې څخه فقط دغه جمله ولیکل سوې بسمک اللهم، دا هغه عهد دی چې د محمد ابن عبد الله او سهیل ابن عمر په مابین کې پر هغه اتفاق وسو. په دغه وخت کې چې د عهد په لیکلو شروع سوې ده، تر خیمې د باندې چیغې او نارې جوړې سوې. مسلمانان د معلومات دپاره تر خیمې د باندې ور ووته، که ګوري چې د مکې مکرمې د مسلمانانو څخه یو نفر چې په زنځیرانو هم تړلی دی د هغه زنځیرانو سره راتښتېدلی دی. دا یې اورېدلي وه چې د مسلمانانو لشکر دلته نږدې راغلی دی، نو یې دا قصد کړی و چې مسلمانانو ته پناه وروړي. دغه راتښتېدلی نفر څوک و؟ دا ابو جندل و چې د دغه سهیل ابن عمر چې دغه اوس صلح نوشته کوي زوی دی. او اتفاق هم داسې و چې کم مسلمان د مکې مکرمې څخه مسلمانانو ته ورځي، هغه باید بیرته کفارو ته په لاس ورکول سي. اوس ابو جندل راغلی او وای: یا رسول الله، زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستاسو لطفا فتا واړوه. ابو جندل راغلی او وای: یا رسول الله، زه مهاجر درته راغلی یم، مکه او د مکې کفار نه غواړم، ستاسره مدینې ته ځم. دلته نو سهیل وویل: یا محمد صلی الله علیه وسلم، هغه صلح چې زما او ستا په مابین کې وسوه، یعنی زما زوی به بیرته ما ته راکوې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل: یا رسول الله، موږ خو تر اوسه لا صلح نه ده لیکلې، فقط شروع په سوې ده، اوس څنګه کیږي؟ ابو جندل: په لاس ورکول کیږي که یا؟ پر صلح اتفاق سوی دی خو تر اوسه نوشته سوې نه ده. سهیل وویل: آیا خبرې او د خولې اتفاق کفایت نه کوي؟ خامخا باید نوشته سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، د خولې اتفاق کافی دی او بس دی، زوی دی در سره بوز. ابو جندل چې په هیڅ نه دی خبر، فقط مهاجر راغلی دی او اوس سهیل خپل زوی کشوي، غواړي چې هغه د کفارو لشکر ته یې ورولي چې دلته نږدې پروت دی، او دی د صلح د نوشته کولو دپاره بیرته راسي. د ابو جندل هیڅ وزړه ته نه لوېده چې دی دی بیرته د کفارو په لاس ورکړي، ځکه دی مهاجر راغلی دی او اوس دی بیرته کفار بیایي او څوک دی نظم را وګرځوي. په تعجب کې سو او نارې وهي: یا معشر المسلمین، آیا بیرته و کفارو ته بیول کیږم؟ هغه و ما ته زما په دین کې تکلیف را کوي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: یا ابا جندل، صبر وکه او بدلای د الله جل جلاله څخه وغواړه، بېشکه چې الله جل جلاله به تا او ستا ضعیفه ملګرو ته د خلاصېدو لار پیدا کړي. موږ د قریشو سره صلح کړې ده او پر دغه مو عهد ورسره کړی دی، نو اوس موږ په خپل عهد کې غدر نسو کولای. د ابو جندل بیا هم وزړه ته نه لویږي، څنګه یې پرېږدي چې کفار یې بوزي؟ بیا یې نارې شروع کړې، ویل: ما و دوی ته مور پرېږدي، ما خپل دین ته نه پرېږدي. دلته نو مسلمانانو ژړل، وای دا څونه ذلت دی، څونه کښته والی او بې وسي ده. د مسلمانانو یو نفر په زور کشول کیږي، بیرته و کفارو ته ورکول کیږي، او دوی ورته ګوري. د مسلمانانو نور هم درد او تکلیف زیات سو، د ننه په زړو کې سوزل کیږي، او دغه صلح چې وسوه ډېره بده او د ذلت صلح یې بلل. دا یې د ځانو دپاره ذلت باله او په دې صلح نه و خوښ، نو یې ژړل. د مسلمانانو څخه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ سو. سهیل خپل زوی ابو جندل کشوي، او عمر رضی الله تعالی عنه د ابو جندل و څنګ یا بغل ته رهي دی. توره و ابو جندل ته ور نږدې کی او ورته وایي: یا ابا جندل، مشرکان نجس دي او د مشرک وینه داسې ده لکه د سپي، یعنی د مشرک وینه قیمت او اهمیت نه لري. او بیا توره ور نږدې کی. ورست بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ویل زما مقصد دا و چې ابو جندل دغه توره واخلي او خپل پلار ووجني، مګر ده دا کار ونه کړي. ورونو، دلته سوال پیدا کیږي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ولی په خپل سهیل نه وجي؟ ځکه عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل په صلح کې داخل و، او ابو جندل رضی الله تعالی عنہ د دې صلح څخه د باندې دی، ځکه هغه تر اوسه د مسلمانانو د قیادت او مشری تابع ندی. نو ځکه علما کرام وای کم فرد چې د مسلمانانو جماعت نسی کولای، هر څوک چې د یو جماعت عضو وګرځیده، هغه د هغه جماعت په نظام خامخا مکلف دی. مگر کم فرد چې په جماعت کې نوی داخل سوی، هغه په هغه شیانو ندی مکلف چې هغه جماعت په مکلف وي. مقصد دا چې دو نوی مکلف. نو ځکه ابو جندل کولای سوای چې سهیل ووژني، مگر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې د مسلمانانو د جماعت جزو او د مسلمانانو په قوانینو او اتفاقیو مکلف و، نسوای کولای چې سهیل ووژني. په هر صورت دا یو فقهي مسله وه. نو ابو جندل یې بوتي، او عمر رضی الله تعالی عنه وای ابو جندل دا نکړه خوښه چې پلار ووژني، کنه د کولای سوای چې توره واخلي او سهیل ووژني، او مسئول هم نو، ځکه دی د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل. سهیل چې ابو جندل د کفارو تر لشکره ورساوه، بیرته راستنېدو انتظار کوي چې بیرته ولاړ سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانان امر کړه چې ځانونه حلال کړي او بیرته درځي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل یا رسول الله، آیا تا موږ ته خبر نه و راکړی چې موږ به کعبه شریفې ته ورځو او طواف به پر کوو؟ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب لیدلی و چې مسلمانان کعبه شریفې ته ورځي او طواف پر کوي او بیا سرونه خروي یا کوچني کوي، او دغه خوب یې مسلمانانو ته ویلی و یاد کړي، او ویل تا موږ ته خبر راکړی و چې موږ به بیت الله ته ځو او طواف به پر کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو یا عمر، مگر ما درته ویلی و چې سږ کال به ورځو؟ مسلمانان ډېر خفه دي. نو عمر رضی الله تعالی عنه غوښته چې یو څه وکړي چې اوس به په دغه باره کې هغه حدیث شریف درته رانقل کړم کوم چې امام بخاری او امام مسلم یې روایتوي، چې و دغسې حدیث متفق علیه وای. هغه دا چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وای و رسول الله صلی الله علیه و سلم ته ورغلم او ما ورته ویل یا رسول الله، آیا ته په حق سره د الله نبی نه یې؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل بلکې یم. عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا ته پر حق نه یې او زموږ دشمنان پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل بلکې موږ پر حق یو او دوی پر باطل دي. عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا زموږ وجل سوي کسان په جنت کې او د دوی د الله تعالی عنه ویل نو ولی موږ په خپل دین کې و دوی ته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه زما ناصر او مددگار دی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل آیا تا موږ ته نه ویلي چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، مگر ما درته ویلي و چې ته به سږ کال ورځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا. رسول الله صلی الله علیه وسلم نور هم وفرمایل بیشکه چې ته به ورځې او طواف به پر کوې، یعنی زما وینا حق ده خو وخت یې نه دی راغلی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لکه داسې جواب چې غواړي چې ډېر مطمئن سي. نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه پوښتنې ځینې چې واقعا صدیق و، داسې جواب یې ورکړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یې په چپ کړي، ویل یا ابن الخطاب، دا رسول الله دی، د خپل رب نافرمانی نه کوي او الله یې هیڅکله نه ضایع کوي. څه وخت نو تیر سوی چې سورة الفتح نازل سو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه وغوښتی او د سورة الفتح آیاتونه ورته تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنه ویل یا رسول الله، آیا دغه فتح ده؟ دا صلح یا دول؟ آیا دغه صلح د حدیبیه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل هو نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشاله سو. رواه البخاری و مسلم. اوس چې خبره خلاصه او فیصله سوه، رسول الله صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام امر کړه چې هدی حلال کی، سرونه وخروي او احرام خلاص کی، مگر د صحابه کرام څخه یو هم نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم په تعجب کې سو، د اول وار د پاره مسلمانان د ده علیه صلات و سلام نافرمانی کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړه چې ځانونه حلال کی، یعنی د احرام د حالت څخه ووزی، مگر صحابه کرام یو هم نسو ولاړ. سره امر کړه بیا هم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم وار دریم یو نسو ولاړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی پریشول او خیمه ته ننوتی، او دا بیر ورسره ده چې د ده علیه الصلاه والسلام پر اصحابو د الله جل جلاله قهر او عذاب نسی نازل. څرنګه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دغه سفر کې ام سلمه رضی الله عنها ملګرې وه، و هغې ته وویل خلقو زمل نسی. ورونو، ځینې وختونه د ښځو سره داسې فکر او حل پیدا سي چې د نورو سره هغه فکر او حل نه وي موجود. ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته وویل یا رسول اخروونکی راوغواړه چې ستا سر در وخروي، کم وخت چې ستا اصحاب تا وویدي چې ځان دې د احرام څخه خلاص کړي، دوی ته هم بېله متابعته بل شی نه پاته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د خیمې څخه راووتئ و هیچ چاته یې هیڅ ونه ویل، خپل حج یې حلال کړه او سرخروونکی راوغوښتئ. د ده علیه الصلات وسلام سر یې ور وخراوه. چې خبره خلاصه سوه عمره نسته، دوی هم ولاړ سوه، خپلې هدیې حلالې کړې او د سرو په خرولو یې شروع وکړ. ځینې د ځینو نورو سرونه ورخروي، مګر څرنګه چې ډېر خوابدي او په قهر کې وه، د خرولو په وخت کې یې یو د بل سرونه ورزخمي کول. د سرو د خرولو څخه چې خلاص وه، رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې ځینو نفرو وریښتان کوچني کړي دي، یعنی خرول یې نه دي بلکې غچې کړی دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه یې خرولي دي. صحابه کرام وویل او هغه چې غچې کوي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. صحابه کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچې کوي یا رسول الله؟ دریم وار بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الله دې پر هغو کسانو ورحمیږي چې سرونه خروي. اصحاب کرام بیا وویل او هغه کسان چې غچې کوي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو، او پر هغو کسانو چې غچې کوي. نو یې په غچې کولو هم اجازه وکړه. ورونو، د دغه صلح په باره کې د الله جل جلاله د طرفه سورة الفتح نازل سو. الله عز وجل فرمای انا فتحنا لك فتحا مبينا، یعنی به شک چې موږ فتح او برې در کړی دي تا ته شکاره او روشانه برې. ورونو، د حدیبیه صلح که څه هم په شکاره او د باندې د ذلت او مغلوبیت صلح معلومیږي، په اول او سطحي نظر د دغه صلح د شرایطو څخه داسې معلومیږي چې د صلح ټوله ماده د قریشو په ګټه دي، لکه حضرت عمر فاروق او نور اصحاب کرام چې د دغه صلح د ښکاره تورو په لیدلو ډېر ناراضه وه. دوی خیال کاوه چې د مسلمانانو د دغه 1400 سر قربانونکي لشکر په مخ کې مخالفتونه ولې په توره نسي حل. مګر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نظر و هغه نتیجو ته متوجه وو چې د نورو د سترګو څخه پټې او نهامې وې، سختو پیښو د تحمل او زغملو د پاره خلاصه کړې وه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم بې مثله توکل او تحمل هغه د کفارو شرطونه ومنل، او اصحاب کرامو ته به ویل چې الله وبلل سوه. حتی صحابه کرامو به هم داسې پوښتنې کولې چې یا رسول الله، دا فتح او بری دی؟ رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام به فرمایل هو، دا لوی بری دی. دا ځکه چې په دغه صلح د قریش لاسونه د مسلمانانو څخه بند او وتړسوه. مسلمانان و دعوت او خپل نور دشمنانو ته فارغ وسول چې دغه په خپل د مکه مکرمه د فتح سبب سو. د حدیبی ترسدی د مکه مکرمه څخه مسلمانو شذو و مدینه منوره ته هجرت وکي چې په هغو کې یوه هم ام کلثوم بنت عقبه و. عقبه خو پیژني هغه لوی کافر چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم پر شایه د سجدې په وخت کې د اوښ کلمې ورکښېښولې، نو د دغه شوشتر او عهد په سبب چې په حدیبیه کې وزو بیرته موږ ته راکول سي. رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه د دوی غوښتنه نه کړه قبوله، ځکه په معاهده کې دغه ماده داسې لیکل سوې وه: پر دې اتفاق وسو که زموږ څخه یو سړی و تا ته درغلی، که څه هم ستا پر دین وي بیرته به موږ ته راکوې. په معاهده کې لفظ د رجل یعنی سړی لیکل سوی و، نو په دغه ماده کې اساسا ښځې داخلې نه وې، او په دغه باره کې د الله عز وجل دا قول: ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هنن كم وقت تاسه مؤمن شذي په هجرت سره راسه، نو تاسه دوی امتحان جلاله ته معلوم دي، مگر په ښکاره او ظاهر سره تاسه د هغو شذو پوره تحقیق او وی یا نفسانی ګټي خو بیا په نظر کې نیوي نیولی. او بیا که تاسی په دې پوس واست چې دوی مؤمنان دي، بیا یې نو بیرته و کفارو ته په لاس مور کوي، نه دغه مؤمنې ښځې هغه کفارو ته حلال دي او نه هغه کافران دغه مؤمنو ښځو ته حلال دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دوو سببو سره مؤمنې مهاجرې ښځې بیرته د کفارو په لاس نه ورکولې، ځکه یو خو دوی په هغه عهد او معاهده کې نه وې داخلي، او بل د الله جل جلاله ولا تمسكوا بعصم الكوافر او كافران شذي پخپل نکاح کی مساتی. نو مسلمانانو هغه خپل کافر شذي د دغه آیات شریف په حکم سره طلاق کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ خپل دوه مشرک شذي طلاق کړه، چې یوه معاویه په نکاح کړه او بل صفوان ابن امیه په نکاح کړه. ورونو اوس به د حدیبیه پر صلح او د هغه صلح پر مادو یو څه تبصره وکړو، یا په بل عبارت یو څه به پر وژغېږو. که موږ د حدیبیه صلح وکړو، بېله شکه دغه صلح د مسلمانانو دپاره لو او عظیمه فتحه ده، ځکه تر دغه دمخه قریش د مسلمانانو په وجود هیڅ اقرار او اعتراف نه کاوه، بلکې د دوی مقصد او هدف دا و چې د مسلمانانو شان او شوکت، عزت او حیثیت د بین یوسي، او د داسې ورځې په انتظار و چې په هغه کې د مسلمانانو انتها او ختمېدل وویني. قریش په خپل ټول قوت او طاقت سره د اسلامي دعوت او خلقو په مابین کې حائل او دیوال ګرځېده، هیڅ یې نه غوښته چې د اسلامي دعوت خبرې د خلقو تر غوږو پورې ورسیږي، ځکه په جزیرة العرب کې دینی مشرتوب او دنیوي ریاست د دوی و. او اوس د دوی د طرفه فقط و صلح ته رجوع کول د مسلمانانو پر قوت اقرار او اعتراف و، او د صلح په متعلق خبرې وې. او اوس راسی د صلح و مادوته، هر څوک یا هر قبیله چې وغواړي چې په دغه عهد او اتفاق کې د محمد او هر څوک یا قبیله چې وغواړي چې د قریشو په طرف کې داخل سي کولای سي. د دې څخه داسې نتیجه راوځي چې قریشو هغه خپل دینی زعامت او دنیوي ریاست هیر کړي. اوس د دوی بل هیڅوک او بل هیڅ شی مقصد نه دی بېله خپله ځانه څخه. نور نو که ټوله خلق او پاته جزیرة العرب په اسلام کې داخل سي، دوی په هیڅ قسم سره مداخله نه کوي. حال دا چې دغه قریش هغه کسان دي که به یو څوک د هر ځای چې به وو او د هرې قبیلې څخه چې به وو مسلمان سو، دوی به هغه بندي کاوه او واهه. او نن رضوای موږ په هیچا کار نه لرو. آیا دغه د قریشو ناکامي نه ده او د مسلمانانو د پاره ښکاره فتح نه ده؟ تاسو پوهیږئ هغه وینه بهون کې او وژون کې جنگونه چې د مسلمانانو او د دوی د دشمنانو په مابین کې کېده، په هغه جنگو کې د مسلمانانو مقصد د مالو اخیستل او د انسانانو وژل نو، او نه مسلمانانو غوښته چې خپل دشمنان دي په زور سره مجبوره کې چې و اسلام ته داخل سي، بلکې د هغو جنگو څخه د مسلمانانو یوازنی هدف داو چې و خلقو ته دي په دین او عقیده کې پوره ازادي ورکول سي. که څوک غواړي چې مسلمان سي مسلمان دي سي، او که څوک غواړي چې پر خپل کفر پاته سي پاته دي سي، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة الكهف په 19 نمبر آیات کې فرمایي: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. خو د خلقو او د دوی د ارادې په مابین کې به هیڅ بل قوت مداخله نه کوي. او اوس د دغه څلورمې مادې په اساس دغه مقصد د ټولو جزئیاتو سره حاصل سو، چې ممکن دغه مقصد په ډیرو کامیابه جنګو هم لاسته نه وای راغلی، او مسلمانانو په دغه حریت او ازادي سره د دعوت په لار کې لویه کامیابی لاسته راوړه. تاسو پوهیږئ چې د ټولو مسلمانانو شمیر تر دغه صلح د مخه تر 3000 نفرو نه زیاتېدی. خو د دوو کلو په جریان کې د مکې مکرمې په فتح کې د مسلمانانو شمیر 10000 نفر وو. او د صلح دوهمه ماده چې داسې لیکل شوې وه، دوهم دغه د جنگ او د دشمنی حالت چې د مسلمانانو او قریشو په مابین کې دی، دا به د لسو کلو د پاره ختمیږي، یعنی لس کاله به یو پر بل تعرض نه کیږي. دا په خپل جنگ شروع نه ده کړې. دغه جنگونه هم د قریشو د طرفه شروع سوه، لکه څرنګه چې الله جل جلاله د سورة التوبه په 14 نمبر آیات کې فرمایي: وهم بدؤوكم اول مره. مگر هو هغه د مسلمانانو عسکري دورې ټوله د دې دپاره وې چې قریش د هغه غفلت څخه راویښ سي، او د الله عز وجل د لارې څخه د خلقو منع کول پرېږدي، او د مسلمانانو سره په مساوات او برابري ژوند وکړي. هر ډله د خپل هدف او مقصد دپاره مشغوله وي. او اوس چې د لسو کلو منع کول پای ته ورسېده، چې دا په خپله د هغه چا دپاره چې اول یې جنگ شروع کړی و ناکامي، ضعف او شکست دی. او هر څه چې د معاهدې اوله ماده ده چې هغه داسې وه: رسول الله صلی الله علیه وسلم، او بیا په راتلونکي کال کې د مسلمانانو حق دی چې د عمرې دپاره راسي او مکې مکرمې ته داخل سي. دا ماده د هغه څه دپاره انتحاس وه چې قریشو مسلمانان د مسجد الحرام څخه منع وه. او اوس په دغه ماده کې د قریشو دپاره د زړه د شکېدو اوس نو قریشو د دغه صلح په درو مادو کې مسلمانانو ته امتیاز ورکړي. دغه ماده وه او داسې وه: هر څوک چې د قریشو څخه د خپلو مشرانو بې اجازې و مجلسه صلات و سلام به بیرته هغه نفر و قریشو ته ورکوي، او که د قریشو څخه هر څوک مرتد سو د مدینې منورې څخه مکې مکرمې ته راغلی، هغه نفر بیرته و مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د قریشو امتیاز دی. مگر تاسې و دغه امتیاز ته وګورئ، دا یو پوچ او بې فایدې امتیاز دی. په دې امتیاز کې داسې شی نسته چې هغه جو مسلمانان ته زړه تر څو مسلمان وي. هیڅکله د الله، رسول الله او د اسلام د شاره څخه نه تښتي، مگر هغه وخت دا تښتي چې په ظاهره او په زړه کې مرتد سي. او که یو څوک په دغه اندازه مرتد سو، بیا نو مسلمانان و هغه ته ضرورت نه لري، او د دغه چا د اسلامي ټولنې څخه وتل تر دې ښه او بهتر دی چې هلته پاته وي. او دا هغه مفهوم او مضمون دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، چې امام مسلم یې روایتوي: هر هغه څوک چې زموږ څخه و دوی ته ورسي، هغه الله راڅخه لرې کوي. رواه مسلم. مگر هر هغه څوک چې د اهل مکې څخه مسلمان دی، د هغه صلح په سبب مدینې منورې ته هجرت نسي کولای، خو د الله جل جلاله هم ځکه پراخ، د حبشې هم ځکه د مسلمانانو دپاره نه و پراخه، او دا هغه مقصد دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په فاتح حج شریف کې اشاره ورته کړې ده او فرمایي او کده دوی څخه څوک مشت او کده دوی څخه مشت څوک راغله الله عز وجل به غولره د مشکل څخه د خلاصون لار پیدا کی. رواه مسلم. اوس نو دغه دریمه ماده که څه هم په ظاهره سره د قریشو عزت پکشی و خو په حقیقت کې د قریشو پر پریشانی او ورختایی دلالت کوي او د دوی هغه ډیره بیره د دوی د بتپرستۍ پر دین او د دوی پر ټولنه ښکاره کوي، لکه دوی چې دا حس کړي وه چې د دوی دین د نړېدو په حالت کې دی، نو ځکه موږ باید خامخا د هغه د ساتنې دپاره دغسې اقدام وکړو. مگر بالمقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام چې دا قبول کړه، هر څوک چې د مسلمانانو څخه و قریش ته وروتښتي هغه دې بیرته مسلمانانو ته نور کول کیږي. دا د دې دلیل دی چې رسول الله صلی الله علیه و سلام د خپل دین او ټولنې پر اثبات او قوت پوره اعتماد درلودی او پر خپل دین د دغه شرطو څخه نه بیریدی. دا د دغه صلح د مادو حقیقت و. مگر هلته په ښکاره سره دوه شی وه چې د هغو په سبب په مسلمانانو کې تشویش او پریشانی پیدا سو. اول، رسول الله صلی الله علیه وسلم و دوی ته ویلي وه چې موږ به بیت الله ته ورځو او طواف به پر کوو، نو اوس څه پیښه سوه؟ رسول الله دی او دی پر حق دی او الله جل جلاله د ده د دین د لوړوالي وعده ورسره کړې ده، نو اوس څه پیښه ده چې د قریشو دغه شرطونه قبلوي او په صلحه کې و هغو ته امتیازات ورکوي؟ دغه دوه شیه په مسلمانانو کې د شک، وسوسه او بیزای گمانو سبب وګرځېده او د مسلمانانو احساسات یې ورزخمي کول، تر داسې اندازې چې دغه غم او هم د مسلمانانو پر فکرو غالبه سو او دې ته یې نه پرېښود. په مسلمانانو کې هغه څوک چې د دغه غم تر تاثیر ډېر لاندې و هغه عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، لکه څرنګه چې د مخه مو درته وویل، دی و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ویل: یا رسول الله، آیا موږ پر حق او دوی پر باطل نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، داسې ده. او بیا ده ویل: آیا زموږ وژل سوي کسان په جنت کې نه دي او د دوی وژل سوي کسان په اور کې نه دي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، داسې ده. نو عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه ویل: نو موږ ولې په خپل دین کې ورته کښته کیږو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: یا ابن الخطاب، زه رسول الله یم او د خپل رب نافرمانی نه کوم، هغه زما کومه کوونکی دی او هیڅ کله ما نه ضایع کوي. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: آیا تا موږ ته نه ویل چې موږ بیت الله ته ورځو او طواف کوو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو، ما درته ویلي و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ته ورتلونکی یې او طواف به هم پر وکړې. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیا هم د هغه قهر او پریشانی په حالت کې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورغلی او هغه خبرې ورته وکړې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کړې وې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هم هغه جوابونه ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي و. خو دغه یوه خبره پر زیاته کړه: یا عمر، تر مرګ پورې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر فتح دغه آیات نازل سو: انا فتحنا لك فتحا مبینا. رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر رضی الله تعالی عنه را وغشتی او دغه آیات ورته تلاوت کی. عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله، آیا دغه فتح ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: هو. نو د عمر رضی الله تعالی عنه زړه خوشاله سو او لاړی. بیا نو عمر رضی الله تعالی عنه پر دغه خپل کړو ډیر پښیمانه و. عمر رضی الله تعالی عنه وای: د دغه کړو په سبب می ډیر ښه کارونه کول، د هغې ورځې د خبرو د بیری څخه خیراتونه ورکوم، روژې نیسم، نفل منځونه کوم، مریان آزاد کوم. د حدیبیه د صلح په آخر کې به د ابو بصیر قصه درته بیان کو، ځکه هغه هم په دغه صلح پورې تعلق لري. کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته ورسېدی، په دغه شپو کې په مکه مکرمه کې یو مسلمان سړي د هغو کسانو څخه چې وده ته عذابونه ورکول ځان خلاص کړي، چې دغه سړی ابو بصير رضي الله تعالى عنه. ابو بصير د ثقيف د قبيله څخه وو او د قريش حليفو دای چې مسلمان او په مکه مکرمه کې اوسېدی د مکه مکرمه څخه و مدینه منوره ته مهاجر ورغلی. دغه ټوله لار یې پیاده ووهل خو د قریشو دوه نفره تر شا په پسې وه غواړي چې بیرته یې بوزي. مګر ابو بصیر مدینې منورې ته ځینې ورسېد او مسجد فورا هغه د کفارو دوه نفره پسې راورسېده او ویل یا محمد هغه عهد او وعده چې زموږ او ستاسې په مابین کې ده لکه څرنګه چې د صلحې په مادو کې راغلي دي دی به بیرته موږ ته راکوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو واخلی بویزی. هغو ابو بصیر کش کی او بیرته یې رهي کی. ابو بصیر نارې وهي چې څنګه مې کفارو ته په لاس ورکوئ؟ ما دغه ټوله لار پر پښو ووهل او هجرت مې راوکی او تاسې مې بیرته ورتسلیموئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل یا ابا بصیر قریبه ده چې الله مجبوره سو د هغه دوو نفرو سره رهي سو و مدینې منورې ته نږدې د ذل حلفه کې او یو څه هغه خرما وخوري چې د دوی سره ورسره وه. بندي یې هم ورسره دی. هغه ویل هو والله دا ډېره ښه توره ده او ما څو واره امتحان کړې ده. ابو بصیر توبه کولای سوای چې د هغه توره واخلي او هغه په ووهي. د هغه نفر توره یې واخیسته او هغه یې ووژي. دا بل په ځغسته سو. هغه ځغلي ابو بصیر توره په لاس په پسې دی. هغه خپل مرګ په سترګو ویني. چیرې ځینې ولاړ سي؟ ټوله دښتی. خو هغه نږدې ځای مدینه منوره وه. نو یې مخ د مدینې منورې پر طرف ونیوی. مشرک ځغلي ابو بصیر توره په لاس تر شا په پسې دی. هغه ځغلي دی یې نه پسې پرېږدي. د ډېرې تیزۍ څخه یې دوړې ولاړېږي. دوړه په پسې ده. کم وخت چې کافر مدینې منورې ته ورسېدی مخامخ پر مسجد ورهېدی او په مسجد ورننوتی. ابو بصیر تر شا په پسې دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه مشرک په دوړو سپېره ولیدی او سا په اوږو شړي ویل دې سړي مرګ لیدلی دی. خو سړي نارې کړه والله زما ملګری ووژل سو او اوس ما هم وژنې. ابو بصیر چې مسجد ته ورداخل سو ویل یا رسول الله الله جل جلاله ستا زما خلاصه کړه تا زه ور تسلیم کړم او هغه عهد چې ستا او د دوی په پسې هغه چې پر تا وه هغه دې وکړه اوس ته په ما کار نه لرې. الله جل جلاله زه د دوی څخه خلاص کړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو ما په لاس ورکړې او تا ځان خلاص کړ. هغه مشرک ویل یا محمد صلی الله علیه وسلم بیرته را تسلیم که لکه څرنګه چې وعده مو سره کړې ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ما دا کار وکی خو ستاسې څخه بیرته ولاړی ما خپله ذمه خلاصه کړه. کافر بې جوابه سو او ابو بصیر یې پرېښاوه. بیا نو ابو بصیر ویل یا رسول الله پرې مېږده چې په مدینه منوره کې واوسېږم. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل یا پرېږده چې هر چیرې زما خوښه وي هلته ولاړ سم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما ستا سره کار نسته. هر چیرې چې ځې ولاړ سه ته آزاد یې او زما تر امر نه یې لاندې. ځکه ابو بصیر د مسلمانانو په جماعت کې نو داخل او د هغو تر قیادت او مشرۍ نو لاندې. ابو بصیر چې ابو بصیر واورېده او په خلقو کې نشر هم سوه. هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم وفرمایل افسوس دې وي دلره د جنگ اور یې بلاوه که د ده سره نفر وای. دا اشاره وه چې یا ابا بصیر د کفارو و تکلیف ورکولو ته دوام ورکه. ابو بصیر چې دا خبره واورېده نو مکې مکرمې ته نه ولاړی بلکې عیس ته ولاړی. د عیس په باره کې مو د مخه یو څه بیان درته کړی دی چې یوه غرنۍ منطقه ده او په دغه غرو کې درختې او غارونه ډیر دي. نو ابو بصیر دغه عیس ته ولاړی او هلته ژوند کوي. دغه د ده خبر و هغه مسلمانانو ته ورسېدی چې په مکه مکرمه کې وه او مدینې منورې ته یې هجرت نه سوای کولای. نو اول هغه څوک چې مکه مکرمه یې پرېښوول او هجرت یې وکړ هغه ابو جندل و. مګر مدینې منورې ته نه ولاړی ځکه دی پوهېدی چې بیرته مې کفارو ته په لاس ورکوي. نو عیس ته ولاړی. هغه عیس چې غرنۍ منطقه وه او غارونه پکښې وه. دغه دوه نفره دلته ژوند کوي. او کم وخت چې د قریشو قافلې تیریږي پر هغو حملې هم کوي. هغه نور مسلمانان چې په مکه مکرمه کې وه او د هغه صلح په سبب یې مدینې منورې ته هجرت نسوای کولای، هغو هم وعیس ته هجرت وکړي. ټول نوي مهاجر مسلمانان د مدینې منورې په عوض عیس ته ځي، څو په عیس کې او یا نفره مسلمانان سره یوځای سوه. شو ورسول الله صلى الله عليه وسلم ته حال ولیږي ویل: یا محمد صلى الله عليه وسلم، هغه عهد چې زموږ او ستاسې په مابین کې دی څه سو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وفرمایل: زه پر خپله وعده یم. قریش ویل: ابو بصیر او د هغه ملګري څه کارونه کوي؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ویل: هغه ما و تاسې ته در تسلیم کوي، اوس په ما پورې تعلق نه لري. قریش ویل: که موږ د هغه سره جنگ وکو ته خو به مداخله نه کوې؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل: زه هیڅ کار نه درلرم، ځکه زموږ او ستاسې په مابین کې هغه عهد او اتفاق موجود دی. نو قریش و عیس ته یو لشکر ولیږي چې د ابو بصیر او د هغه د ملګرو سره جنگ وکړي، خو ابو بصیر د هغو و جنگ ته هیڅ نه راووتی. غواړي چې هغه خپلو چلیکي حملو ته دوام ورکړي، جبهه‌ای جنگ نه کوي. د قریش لشکر ورغلی او ډیره موده په انتظار ورته تیره کړه، خو څوک د دوی د جنگ د پاره نه راووتی. د قریش لشکر بیرته بې نتیجه ولاړ، مګر د قریش چې هر قافله تیریږي ابو بصیر رضی الله تعالی عنه حمله پر کوي. د قریش قافله بیا په خطر کې سوې او په پاره غزړه نسی تیرېدلای. اوس نو نور هغه کسان چې تر مدینه منورې او تر مکه مکرمه د باندې و اسلام ته داخليږي، یعنی هغه فکر کوي چې زه ولی مدینه منورې ته ولاړ سم چې تر هغه عهد او اتفاق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د قریشو سره کړی دی لاندې سم، ولی عیس ته نظم او د ابو بصیر سره کومک نه کوم. نو هغه نوي مسلمانان په عوض د دې چې مدینه منورې ته ولاړ سي عیس ته ځي، تر څو چې په عیس کې درې سوه نفر مسلمانان سره یوځای سوه، پوره لشکر ځینې جوړ سو. قریشو هر څه کوشش وکړي چې دغه خطر د ځانه څخه لرې کړي، په واسطه او قوت په سبب د قریشو یوه قافله هم سالمه نسی تیرېدلی. قریشو دغه صلح په دې سبب وکړه چې قافلې یې سالمې تیرې سي، مګر د دوی قافلې او تجارت بیا هم په خطر کې دی. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صلح وګټل او هم د قریشو قافلې تر هغه خطر لاندې دي، سالمې نسی تیرېدلی. د ابو بصیر او د هغه د ملګرو قدرت ورځ په ورځ زیاتیږي. یوازې دا نه چې پر قریشو تجارتي قافلې بندې سوې، بلکې د خوراکي شیانو قسمت پر قطع سوه، چې په نتیجه کې په مکه مکرمه کې لوږه شروع سوه او کاختي جوړه سوه. او قریش چې د دغه خطر د لرې کولو دپاره هر څه کوشش کوي بې فایدې دی. نو قریشو د الله علیه وسلم د الله روی مدر وړی دی، رحم وکه. هغه شرط چې موږ د حدیبیه په صلح کې ایښی و هغه نه غواړو. ورونو، قریش کم شرط نه غواړي؟ هغه شرط چې د هغه په سبب مسلمانان ډیر خپه او ناراضه و، هغه شرط چې مسلمانانو د ځان د پاره ذلت باله، دا هغه شرط و چې ویل: د مکه مکرمه څخه که کم مسلمان درسي هغه به بیرته راکوي. اوس قریش وایي: دغه شرط موږ نه غواړو، هغه مهاجر خلق د ستا سره وي چې صلح وساتل سي او قافلې تیر سي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د رحم او مهربانی په سبب تر دغه شرط تیر سو. دا هغه شرط و چې مسلمانانو د کفارو په ګټه باله، مګر په حقیقت کې هغه شرط د مسلمانانو په ګټه و. دانو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل: ته وی چې دغه صلح څخه ناراضه وې، او تا ویل دا زموږ په دین کې ذلت او کشتوالی دی، تا ویل دغه صلح د کفارو په مصلحت ده، اوس څنګه سو؟ عمر رضی الله تعالی عنه ویل: یا رسول الله، دا معلومه خبره ده چې ستا د فکر او نظر خیر او برکت زما تر فکر او نظر ډیر دی. دغه د حدیبیه صلح تر دوو کلو پورې دوام وکړي، که څه هم عهد د لسو کلو د پاره و، خو دوه کاله وروسته دغه عهد او اتفاق د هغه تجاوز په سبب چې د بنو بکر قبیلې د خزاعه پر قبیله وکړي لغوه او مات سو. چې دا واقعه به د مکه مکرمه د فتح په قصه کې ان شاء الله درته بیان سي. اوس چې په دغه صلح سره د قریشو لاسونه وتړل سوه او پر مسلمانانو حملې نسي کولای، یا د خندق د غزا دپاره یې کفار سره یو ځای کړي وه. د خندق د غزا دپاره چا حرکت راوستې، نو کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه صلح په واسطه قریش د میدانه څخه وویسته، نو اوس کولای سي چې د یهودو سره بې له مداخلې څخه د قریشو مقابله وکړي، ځکه قریش د حدیبیه په صلحه وتړل سوه. ورونو، تر دغه ځایه پورې د حدیبیه د صلحې واقعات وه، او د صلحې نتیجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله عمره پرېښول او بیرته مدینې منورې ته ولاړې، مګر د عمرې په عوض یې د مسلمانانو دپاره صلحه او آرامي ورسره یووړه چې د دغه صلحې په واسطه و اسلام او توحید ته د دعوت میدان پراخه او لوی سو. د اسلام مبلغین او دعوت کوونکي په آزاد ډول هر ځای ته تلای سوای. هغه په سوره الفتح کې ده، او د سوره الفتح په معنا تر هغو نسو پوهېدلی چې فتحنا لك فتحا مبینا، بېشکه چې موږ تا ته فتح او برای په خپله د حدیبیه صلحه ده، ځکه دغه بیغمی او قراری چې د قریشو او مسلمانانو په مابین کې پیښ شوه، مسلمانان د قریشو د طرفه د اسلام و دعوت ته فارغ شوه. او اصلا دین مبین اسلام داسې دین دی چې څوک په خبرو او دلایلو نسی پر غالبه کېدلی. هیچ چا د اسلام واقعي مقابله په دلایلو سره نه ده کړې، بلکې همیشه د اسلام دشمنانو د زور څخه کار اخیستی دی. د اسلام دین په خپله غالبه دی، ځکه دا دین او فطرت سره موافق او برابر دی. اسلام د عقل او منطق سره برابر دی. څوک نسی کولای چې د اسلام د دین په مقابل کې دی په عقل او منطق سره ودریږي. خو د اسلام او د خلقو په مابین کې دغه د قریشو پر لپسې حمله حاجز او دیوال وي، د قریشو دشمنی او بې ځایه اوازې وي چې خلق یې مسلمانانو ته نه پرېښول او مسلمانان یې خپ. محترم ورونو، څرنګه چې پتاب پای ته ورسېده، نو پاته بحث به په راتلونکې شپږویشتمه پته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العلیم، وصلى الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه واهل بیته اجمعین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.